او دولت صدران په چلورو ورونو کې لس منډې ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شېبه روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو، خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلي اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوي والي ته د بلخ د ولایت د چارو له سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چارې نوي والي محمد اسحاق رهګزر ته وسپارل شوې. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو. او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روان خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په وروستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو، په هغه کې وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28 د کابل پروسې په 2 نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او وی ویل چې د دوی ګوند به په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت، د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولی شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشی کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې د افغانستان دننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څرنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولی دی. په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جوماتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي، ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت دلی یا داعش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیا مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا ملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 45 میلیارد ډالر ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو پر دوکې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگټن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارز لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگټن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل،
لکه د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د 500 ورونو لوبه روانه ده. ایرلند په 8.4 ورونو کې یو دیرش منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت زادران بالینګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن. دولت زادران په 4.5 ورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 ورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند له لوري سټرلینګ شل منډې جوړې کړې دي. سټرلینګ د افغانستان سره پخوا هم په لوبو کې ډېر ښه لوبېدلی دی. د افغانستان لپاره دا خطرناکه بېټسمن دی. که چېرته افغان لوبغاړي اوس هم د ده وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو رسنی نړیوال جام ته لاره کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخشي کوربه زیمبابوې پرون بایلو ده. تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلی دی چې دغه جام ته لاره وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابي شي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لاره وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی و چې د دوی نظر څه دی. آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده؟ که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د نن پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس به راشو په افغانستان کې اداري فساد ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په 1469 لمریز کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2800 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1469 لمریز کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه و. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې په دې برخه کې د حکومت لاسته راوړنې ستایي. په دې اړه تفصیلي راپور له کابله خان محمد اسین وړاندې کوي.
مایات قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له هڅو او د نړیوال ټولنې له ټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1390 لمریز کال کې د یوې ستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې له منځه یوسي. خو افغان حکومت وایي په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در عمل اقدامات مهم را انجام دادیم. شفافیت در بودجه
مونږ په عمل کې مهم اقدامات کړی دي. له دې جملې د 89 کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول چې تمرکز یې په وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په 89 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2800 دوسیو ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
لدو زره اتسو قضیه چخه چه پشپگنوی مالی کال که دولوی سانواله لخور ترسیدگی شوی چلور سوا شل یدی داری فساد او درنو جرمونو پرورانده ده مبارزه عدلی او قضایی مرکز پوری اره لرله چه لنه کمرغه ده دغه مرکز اقتصاسی سانواله هم توانی دلی پا دقت او وچ توگه پا حکلا دندی پر مخبوزی.
دوی د دې لامل میلیونونه ډالر او سباند 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانه ته سپارل شوې دي. خاغلی رسولي وای د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکی برخو لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یو برخه ده چې په 89 لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمېر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ور راوړلی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد مبارزه عالی اداره وای په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډیر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وای
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شد. پروان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغړونی کشف او ضبط شوی چې شاوخوا 15 بیلابیل اداری پکی شامل دي. همدارنګه د اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکیتونه ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او ځینو سرغړونی لوی سنوال ته وړاندې شوی دي.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد مبارزې ژمنې کړې دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت یې د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1409 کال کې 1013 دوسیې وارزولې او د 241 مزنونو جنرالانو افسرانو ساترمنانو سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1015 دوسیې لوی څارنوال ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې څو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2013 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خاطر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبی سودان او سوری وروسته یې 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وای اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از نظر فساد اداری
هغه عمومی ستونزی چی؟